درنو اوریدونکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني او سات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو په پیل کې هم خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یوه عمده حل لاره د ټول ګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
مردم افغانستان تاسی دا افغانستان وګړي وګوري هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموش پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 15 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنا نه ده چې ټول ګډونه حکومت یې نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان پناه غوښتونکي د ایران له خراسان رضوی ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته سپارل شوي. د بشری حقوقو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشری حقوقو د سرغړونې موارد باید مستند او څېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپل ایکس شبکه خبرې کړې. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمان قانون لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغه ورځې راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤولان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي اګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه پر خپله ایکس شبکه لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼمیشتو سیمو د دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. د کرکټ تر 1900 کلنو کمومره ملي لوبډلې نن د کابل پر وخت سهار 10 بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل تمه لري افغان لوبډله په ابوظبي کې کیدونکې سیالۍ وګټي.
افغان د 19 کلنو کمومره لوبډله نن د اسیا جام په لړ کې خپله دویمه لوبه د نیپال په وړاندې ترسره کوي. که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په اسیا جام کې تر 19 کلنو کمومره افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ هند ته بایللې وه او بله یا درېیمه لوبه یې د رواني سېشنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتمی تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بې خاصیته وباله. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران پوهنتون کې خبرې کولې وویل هیواد غواړي پر اتمی تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځو دغه تړون هومره بې خاصیته کېږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 کال کې د تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه کړې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون نه چې د تهران امریکا چین روسیه او برېټانیا فرانسې او جرمني ترمنځ لاسلیک شو په 2013 میلادي کال کې ووت. ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري. د بشری حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره خرابېدو دی.
Sadly, on this International Human Rights Day,
په افغان سره چې د بشری حقوقو په دې نړیواله ورځ په افغانستان کې د لمانځلو لپاره هیڅ هم نشته.
په تبیید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي چې د خبریالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي.
د طالبانو در راتک سره پر رسنیو او خبریالان بالده دل دل محدودیتونه دیر خبریالان دی تعر کرد سی هواد پریده.
د بشری حقونو د نړیوال ورځ په مناسبت مو په یو تفصیلی راپور کې په افغانستان کې د بشری حقونو مسلې ته توجه کړې ده. همدا ډول په رواني او سات کې بعد د لوبو له میدان خبرونه هم ووري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشری حقونو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. نن د ډسمبر میاشتې 10مه د بشری حقونو نړیواله ورځ ده او په داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبان له هم د ګڼو سازمانونو لخوا له بشری حقونو په سرغړونو تورن کېږي. په همدې حال کې په پام کې د نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د قطر د یو بنسټ او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بشری وضعیت پر موضوع بحث وشي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشری وضعیت په باب د اندیشنو په دوام د بشری حقونو د څار سازمان یوې چارواکي یو اربیا له نړیوالو دې موضوع ته د پام لرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن د دسمبر 10مه د بشری حقونو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کېږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشری حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښوولې ده. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون وخت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره شرایط په سختۍ دي.
Sadly, on this International Human Rights Day, there's
په افغان سره د بشری حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د منځلو لپاره هیڅ هم نشته. افغانستان نه هم د ښځو حقوقو لوی بحران سره مخامخ دی او دغه بحران نه یوازې په کېدو نه دی بلکې په خرابېدو دی. موږ وینو چې طالبانو د وخت په تیریدو سره د خپلو افراطي مقرراتو عملي کولو ته په شدت دوام ورکړی دی. د افغان ښځو او نجونو لپاره وضعیت لا پسې سختېږي.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ستونزو خبرې کېږي. د قطر د کړکېچ او بشري حقونو څېړنیز مرکز او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې قرباني دي. د دغه مرکز په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې غونډه کې به مخکښ متخصصان د نړیوالو بنسټونو استازي او نور شکیل اړخونه د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وکړي. د دغه غونډې سپارښتنې به وروسته په قطر کې بلې جوړیدونکې غونډې ته وړاندې سي. طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د دینو نورو شخصیتونو ترڅنګ د ښځو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجا صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د بشری حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د دغو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویست چې له دوشنبې څو هیوادونو ته سفر پیل کړی له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته هم ځي. هغه ویلي د دې لس ورځني سفر په لړ کې به د پاکستان ترڅنګ متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. طالبانو د 2021 د کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړې دي. دغه راز یې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع کړ. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته نشي تلای او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع اعلان شوی دی.
و موردل چې د بشری حقونو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. لږ وروسته په افغانستان کې د بشری حقونو د وضعیت په اړه په یو تفصیل راپور کې د افغانستان د بشری وضعیت مسلې ته کتنه کوو.
ازادي رادیو .com
په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي چې د خبریالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي. دغه فدراسیون ویلي د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې پر غیر دولتي رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. طالبانو په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پرونۍ اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي وو چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر غیر حکومتي رسنیو او د هغوی پر کارکوونکو فشارونو په زیاتېدو دي، په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په دې برخه کې له نړیوالو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د رسنیو د ملاتړ له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبریالانو په وړاندې له دښمنانه دریځه لاس واخلي. دغه بنسټ د طالبانو د استخباراتو لخوا د طلوع خورشید رادیو د پخوانی خبریال زمیر زهیر د نیول کېدو په مناسبت دا اعلامیه خپره کړې ده. ویل کېږي نوموړی ایران ته تللی و چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم تېره اونۍ د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویندوی حشمت الله وجدانی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل په ټوله کې په افغانستان کې رسنۍ له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي.
د طالبانو دراتک سره پر رسنیو او خبریالانو باندې ډول ډول محدودیتونه ډیر خبریالان دي ته اړ کړي چې هیواد پرېږدي او نورو بهرني هیوادو ته ولاړ سي. په دې ورستیو کې د ښاغلي زمیر په نوم خبریال کله چې ایران نه بیرته افغانستان نه راغلی دو طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوال بنسټونه نه غواړي چې پر طالبان فشار راولي چې تر خبریالانو او رسنیو په وړاندې دغه تاوتریخوالي نه لاس واخلي، کنه د افغانستان رسنۍ به سقوط سره مخامخ سي او ډیر خبریالان به د تا اړ کې سهواد پریده او نور بهرني هیوادو ته ولاړ سي.
طالبانو په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پرونی اعلامیه په باب سن دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. لبلی خواه دا آزاد و رسنیو دا ملاتر بنسرت یا نای وی پر افغانستان دا طالبانو دا سبان دو کلونو واکمنی پا محل دا افغانستان شاو خواه 500% رسنی غیر فعال شوی او دا رسنیو او یا سلن کار کون کی یا هم خبریالان اوزگار شوی دید. نای بنسرت آزادی رادیو تا ویلی پا دی موده که گن مسلکی کادرونه لافغانستان ووتل او پا افغانستان که د اطلاع رسونی او خبریالی کار د فیزیکی، مادی او معنوی امکاناتو د کموالی لکبل کم شویده.
په پاکستان کې یو شمیر به سرپرست افغان خزی افغانستان ته د بیرته لګلو پړاندې خمنې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل د طالبانو لخوا د خزو او انجونو د کار او زده کړو د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوي، خو اوس د کډوالۍ د اسنادو د نه درلودو له امله د بیرته لګلو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې هغه میرمنې چې د اسنادو د نشتوالي له امله بیرته افغانستان ته ستنې شوي، ازادي رادیو ته یې وویل په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. نور جزئیات د عبیدې سپوږمۍ پر راپور کې.
په پاکستان کې لسګونه به سرپرست خزي چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله له افغانستان وتلي او پاکستان ته تللي، له دغه هیواده د بیرته ایستلو په اړه اندېښمنې دي. مهناز هجران یو له هغو څخه ده چې له دو کلونو راهیسې له خپلې یوې لور سره په پاکستان کې اوسیږي. مهناز وایي چې د کابل د پل سرخی په زندان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر وړاندې یې د ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې ده، خو اوس له پاکستانه د ایستلو له ګواښ سره مخ ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
زه له یوې ماشومې سره مې یو ځای پاکستان ته راغلم. شپږ میاشتې مو په خیمه کې تېرې کړې. کرایه مې نه درلوده. اوس له پاکستانه وویستل شو. افغانستان کې د سرتېرو برخلیک معلوم دی چې څه به ورسره کېږي. ډېر شمېر پوځیانې چې ایران او پاکستان کې وي د عمومي بښنې وروسته هیله منې افغانستان ته لاړې، خو مړی او ژوندی ورک شو او یا یې جسدونه موندل شوی دی. موږ په هیڅ صورت افغانستان ته نشو تللی، کله شو له منځه ځو.
یوه بله بې سرپرسته ښځه چې له خپلو څلورو ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي، ادعا کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې یې د وتلو پر مهال د طالبانو په ډزو کې خاوند ووژل شو. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان د کډوالۍ اسناد لري، خو وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کېږي.
شاور دامی آمدن طالبا در میدان هوایی از استاد
کله چې طالبان راغله زما میړه په هوایي ډګر کې ووژل شو. زه د څلورو ماشومانو مور یم، پولیسو پتنګ کړی یو. زه اقتصادي ستونزې لرم، زما ماشومان ښوونځي ته نه ځي. موږ د یو سیار سره رجستر یو، خو د پولیسو له ویرې کله یو کله بل کور کې پټیږو.
فوقالعاده سختي او مشکلات پرشانی را داریم.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته راستنې شوې یو شمېر ښځې وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حتی خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لري. یوه له دغو مېرمنو څخه تازه له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته راستنه شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
ویزه ای که داشتیم وقتش پوره شده بود، ولی سه ماه تقریبا بدون ویزه اوجا بود.
کومه ویزه چلمو سره و وقتی ختم شوه و لویزه پرته مو حال تزری میشتی تیری کلی. خلو بده مرغه چلو پاکستان و ویستل شو او افغانستان ترغلو. اوس هم پا پتا جوان کو خوراکی توکو تا هم لسرسی نلرو. دستون طول عمل مو کدوال شو ترسو یوزای تا ورسی گو او خپل زن او خپل جوان وش گرو. خلو بده مرغه مو بیال هم مقاحلت سرمو شو او بیت افغانستان ترستان شو
و جان خود را نجات بدم، ولی متاسفانه که دوباره در وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم افغانستان.
په پاکستان کې میشته بي سرپرست افغان کډوالې د پناه غوښتونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو پړاوونه چټک کړي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې تر ټولو مهم یې پر کار او زده کړو بندیز دی. له دې محدودیتونو وروسته یو شمېر ښځې چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او تر دې دمه له 400,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر په دې هېواد کې دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. یو شپې نړیوالو سازمانونو او د افغان کډوالو د کډوالو منونکو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې لږ تر لږه هغه کډوال چې افغانستان ته د ستنېدو له خطر سره مخامخ دي ونه باسي. خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر شړلو ټینګار کړی دی.
له خبرونو ورآخوا
نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د طالبان حکومت د دوی بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي او پرته له کوم جرم یې نیولي او شکنجه کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا څنګه مرستیالې پاتریشا ګاسمن او د روادارۍ د سازمان مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه رد کړي. نور جزئیات سنا کاکړ په دې تفصیلي راپور کې.
د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسېږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بېلابېلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهله، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یو نمایده کړې وه
چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښلې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 1 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړي دي، خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي افه اعلان کړه، خو څلور میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تېر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي، چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 13 ورځې یې په بند کې تېرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ، خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 8 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 13 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محاکمه کړي. ویل یې چې یو نیم کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشي شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له 2 کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیاني کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراض او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هېواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي. د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې له 6 ټوکې پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له نږدې یو کال راهیسې پوهنتونونو ته یې هم پر تګ بندیز لګول شوی دی. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو، سینګارتونونو کې له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن څخه هم راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او کړنو د محدودولو په اړه تر 50 فرمانونه صادر کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دا هېواد لا هم د بشري حقونو له سترو ننګونو سره مخ دی او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل:
Afghanistan remains in the grip of enormous
Afghanistan de bashari haqqono de loye nangawani po mangolo ke de talibano de khali waqmani sudbu kaluno ke da si siyasatuna gore kadi che beri ye de khazu awunjuno haqquna naqsavi ya wazani patlun da de che nor ham sakht shivi hamdaranga dui intiqadi raporo na sansuravi khabariyalan nisi aw kala ham khwani fauzian to jepri toga la daraka kavi aw ya ye
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د پخواني نظام پر مهال هم له بشري حقونو سرغړونې کېدې. هغه مهال د بشري حقونو بنسټونو جګړه، ناامني او اداري فساد د بشري حقونو د سرغړونو اصلي لاملونه ګڼل او ماشومان او ښځې اصلي قربانیان بلل کېدل، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د غړیتوب، د شکنجې د منع قانون د تصویب، د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د تصویب او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د میکانیزمونو د رامنځته
کولو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت د ښه والي لپاره اغېزمن اقدامات هم شول. د رواداري په نوم د بشر د حقونو د یو سازمان مشره او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي چې د اتباعو په اړه د طالبانو نظر له بشري حقونو سره په تضاد کې دی او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سخت او د اندېښنې وړ دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده
است. افغانستان که بشری وضعیت ډیر کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. په جمهوری نظام کې هم د بشری حقوقو وضعیت خراب وو، خو لږ تر لږه فضا وه او د دې لپاره چې وضعیت ښه شي قوانین جوړ شوي وو، پر بنسټونو کار روان وو. اوس داسې یو وضعیت دی چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشری حقوقو او په ټولیز ډول د افغانستان خلکو د بشری حقوقو په برخه کې ډیره لږه رڼا لیدل کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومتي چارواکو مخکې تر دې تل د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه بې بنسټه بللي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خلکو اعدامول او په درو وهل د بشري حقوقو د اندېښنې وړ سرغړونې بلل شوې دي. په بریتانیا کې میشتې د افغان ویتنس په نوم یوې حقوقي ډلې له صورت مخکې وویل چې تېر کال د طالبان حکومت دوه کسان اعدام کړل او 412 نارینه او ښځې د نامشروع اړیکو او غلاو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهل. د بشري حقوقو سازمانونو د سزاګانې د مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بللې دي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې دا سزاګانې ودروي. خو د طالبانو حکومت ادا کړې ده چې دغه سزا به په راتلونکي کې د جنایتونو د تکرار مخه ونیسي. په افغانستان کې د بشري حقوقو فعاله ساره سیرت وایي نړۍ باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت درک کړي او د افغانانو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
در گذشته می تانستیم اعتراضات خود داشتیم.
پخوا مو کولی شو چې اعتراضونه وکړو او بیلابیلو بنسټونو په دې برخه کې کار کوو، خو په اوسنی شرایطو کې ټول هغه میکانیزمونه او دروازې چې کولی شي زموږ غږ ورسوي د طالبانو لخوا وتړل شوې. له دې سره ښځې او بنسټونه په میړانه د خپل حقونو د تامین لپاره مبارزه کوي. موږ هیله لرو چې نړۍ زر د وضعیت ته پام وکړي.
زودتر متوجه شو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه کاله او څلور میاشتې تیرې شوې، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دی، خو طالب چارواکي تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي. د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د بشري حقونو نړیواله ورځ ونومول شوه. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې دیش ماده لري د 1948 کال د دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت شمزور سوالی رسکنه ده کلی وسیدون که زمون روخوا دیر پات حلاکه ده، نه انترنتی شبکه لری، نه سالک پوخ لری، نه کلینک لرو. زد رفلو چارواکو زخداهی لدرم سیدامون کلینک یا شبکی باعله که وسلام.
زابل نصیر زهیر لکندو زراد شرشی و لسالی خبری کام نزماغ پا حواد که پا دیر اولاد بای باندی انترنت دنو دا پیغام کتری و زهی ورسی السلام
زالم گل د هلمند ولایت نوید لسول دسوالی وسر خدا و سیدون کی ما در تازمش پا کلی که خاده دا بیتسیم ولاره دا دا انترنت علیه دیر کمزوری دی زمش تازی داست خواهش دی شده دا مخابراتو ریاست تلاوار کی او خبر کی پا دیرستان زبانی شده علیه و ضروری کی مصرف راسه کی او کار سم ندی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په عمان هیواد کې د افغان مسافرو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم دا زادی راډیو ټول کارکون کوم سلام علیکم باندې سلام ورو دیو مې کوم مرستا ورکړل د غربانو د کندو پلانمان غوار څو باندې کار ورته اوس کوم په جوړ کې نو ساس نه زادی راډیو نو په دې ځای ته راځي چې هغه چې ما کو ورسې دا یې دا دې په دې ایت تا کار کې یو په دې پیډه چې نن دا کوم دې اطمینان او اټمو ورکړ د غربانو په غوار ځلې باندې کار ورته په جوړ کې اوس نو کار په کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو ته غواګیاس کا غوړی د ازادي راډیو راپورونه او خبرونه واوري نو د راډیو ترڅنګ د وی پانی لاري هم کولای شي د ازادي راډیو خبرونه تعقیب کړئ زموږ پته د ازادي راډیو ټکی کام هم دا ډول کټولنیز شبکې انستګرام ایکس او فیسبوک کاروي نو د دغه پانو په لټون خونو کې د ازادي راډیو نوم لیکي پانی پیدا کړئ ل دې ورسته کولای شي چې د ازادي راډیو هغه مطالب چې پر وې پڼ خبريږي ل دې لاري هم تاسو ته ورسیږي مخکې مو یادونه کړې و چې د لوبو له میدان خبرونه لرو مخکې ل دې چې خبرونه ته ورشو ته خبر نو لنډیز یو ځل بیا د ایران د بهرانیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یو عمده حل لاره د ټولګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسی دا افغانستان وګړي وګوري هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 15 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ټلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنا نه ده چې ټول ګډونه حکومت نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 13,000 افغان کډوال د ایران له خراسان رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته سپارل شوي. د بشری حقوقو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشری حقوقو د سرغړونې موارد باید مستند او څېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپل ایکس شبکه خبرې کړې. ښاغلي جامع په خپل څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت بیلابیلو سازمان نو لخوا یو شپړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغې راهیسې هر ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي یا ګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه په خپله ایکس شبکه کې لیکلي دي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکو شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. د کرکټ ترنوله سکلونو کم عمره لوبډله نن د کابل پر وخت سهار 10 بجې په خپل دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه لري افغان لوبډله په ابوظبي کې کېدونکې نننۍ لوبه وګټي.
افغان د 19 کلنو کم عمره لوبډله نن د اسیا جام په لړ کې خپل دویمه لوبه د نیپال په وړاندې ترسره کوي. که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په اسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمر افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د تیرې جمعې په ورځ د هند لوبډلې ته بایللې وه. افغان لوبډله به بل یاد رایه ملوبه در رواني سه شمې په ورځ د پاکستان په وړاندې وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتومي تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی وو بې خاصیت او بل. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران پوهنتون کې خبرې کولې وویل هیواد غواړي پر اتومي تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی وو بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخ ته ځي دوغومره دا تړون بې خاصیته کېږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 میلادي کال کې د تړون لمخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه وکړه. ترنو اوریدونکو اوس مورا بولو چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د دیونه په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله انګلستان ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو اسیا جام سیالي پیلېږي. افغان لوبډله هم پکې ګډون کوي. هند تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو د فوټبال نړیوال جام جرمني وګاټه. د خزینه بیگ بیش لیگ پایلوبا ایډلیټ سترایکرز لوبډلې ګټلې او د خبرونې په دویمې نیمایي کې مدرته د لوبغاړو په فزیکی تکړخت مرکه کړې ده. په مرکه کې به واوري چې یو لوبغاړی خپل فزیکی تکړخت څنګه ساتلی شي او د دې ترڅنګ په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې به د راشد خان ځایناستی څوک وي، لوبډل مشري باید څوک وکړي. دا پوښتنې د خبرونې میلمه دولت خان احمدزی ځواب کړي دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په یوې تمریناتي درې ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال انګلند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې یادو لوبډلو د کرکټ دوستانه سیالي ترسره کړه. امید زهیرمل نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان الف لوبډلې د انګلند الف لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې د انګلند لاینز لوبډلې د 120 منډو هدف ته 5 لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړ او د 5 وکټو په توپیر یې لوبه وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په ګټه په وروستۍ پاڼې کې درویش رسولي 45، احسان جنا 29 او لوبډل مشر اکرام علي خیل 22 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. یاد سیالی چې د دواړو کرکټ بورډونو په ګډ لګښت عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې وشوه. انګلند په لومړۍ پاڼې کې 130 منډې کړې وې چې په ځواب کې افغانستان 120 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر اکرام علي خیل او درویش رسولي په لومړۍ پاڼې کې په ترتیب سره 1500 منډې کړې. په دویمې پاڼې کې انګلند یو بیا خطو پوهنه ونه کړه شو او ټول لوبغاړي په 130 منډو آؤټ شول. په دویمې پاڼې کې افغان لوبډلې ته د 130 منډو هدف ورکړل شوی و چې د 5 وکټو په آؤټ کېدو سره یې پوره کړ. په دې سیالۍ کې کیرلا سي توپ اچونکی ضیاء الرحمان اکبر په دواړو پاڼیو کې د انګلستان لس لوبغاړي آؤٹ کړل. همدارنګه سلیم صاحب درې، ظاهر خان او شرف الدین دوه وکټې واخیستې. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي د یادې لوبې څخه یې موخه د الف لوبډلې بوخت ساتل او د سور توپ سره د هوایي خبلتیا ده څو د ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو اوسي. د ویلو ده چې یادو لوبډلو په لومړي ځل درې ورځنۍ سیالۍ وکړه.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په اسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه د دسمبر په 6 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ. افغان لوبډله به د دې نړیوال جام په ګروپی پړاو کې له هندوستان، نیپال او پاکستان سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
د افغان 19 کلن کم عمر ملي لوبډله به چهارشنبه د دسمبر په 6 نیټه متحده عرب اماراتو ته روانه شي تر څو هلته په د 19 کلن کم عمر لوبډلو په آسیا جام کې ګډون وکړي. البته نن دوی د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نصیب خان سره یو ناسته درلوده چې په دغه ناسته کې دوی ته ډاډ ورکړل شو او د دوی نه دا هیله څرګنده شوه چې دوی به انشاءالله په دغه راتلونکو سیالیو کې ښه وځلیږي. نو افغان لوبډله په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري او خپل د لومړي پړاو سیالۍ به هم د هندوستان، نیپال او پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د دوی لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر په 8 نیټه د هندوستان په وړاندې، دویمه لوبه د نیپال په وړاندې د دسمبر په 10 نیټه او دریمه لوبه د پاکستان پر وړاندې د دسمبر په 12 نیټه باندې ټاکل شوې ده. همدارنګه که خدای کوي موږ بل پړاو ته لاره پیدا کړي، نیمه پایلو بوته نو نیمه پایلو بی بیا د دسمبر په 15 تاریخ باندې دي او همدارنګه پایلو به د دسمبر په 18 نیټه سکیجول شوې ده.
د یادو سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې کرکټ بورډ د نصیر خان تر لوبډله مشرۍ لاندې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې 9 احتیاطي لوبغاړي هم پکې شامل دي. د ولیدا چې افغانستان په 2018 زیږدیز کال کې د اسیا جام په د سیالیو په پایلوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
په ورزش کولو له نشئی موادو ځان وساتئ.
د هند کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته د شل ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې 15-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند او استرالیا مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل. د شل ورځو په دې سیالیو کې یو ار بیا میکسویل ډېر خزلېدلی دی. له صالح محمد صالح نور تفصیل اورو.
هندوستان تر نړیوال جام وروسته خپل لومړی لوبلړۍ د نړیوال جام له ګټونکو لوبډلې استرالیا سره ترسره کړه چې 4-1 په مقابل کې وګټله. دا د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ وه چې د نومبر میاشتې پر 23 نیټه پیل او د دسمبر پر 3 نیټه بشپړه شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هند د 2 وکټو په توپیر سیالي ګټلې وه. استرالیا د 208 منډو هدف ټاکلی و چې هند په وروستي اوور کې د 8 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. استرالیا ته جاس انګلس 110 منډې کړې وې او هند ته بیا لوبډل مشر سوریا کمار یادوف 80 منډې وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. دریمه سیالي چې د نومبر میاشتې پر 26 نیټه ترسره شوه هند د 4-4 منډو په توپیر ګټلې وه. هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه چې 215 منډې یې کړې وې. آسترالیا بیا د 9 وکټو په سوځېدو سره 190 منډې وکړې. په دې لوبه کې هندي یس شوی جایسوال چټکې 350 منډې کړې وې چې د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی و. دریمه سیالي بیا میکسویل د چټکې سلیزې په مټ آسترالیا ته ګټلې وه. دغه لوبه د نومبر پر 28 نیټه ترسره شوه. هند 222 منډې هدف ټاکلی و چې آسترالیا د وروستي اوور په وروستي توپ پوره کړ. د هند لپاره روتراج ګایګواک 123 او آسترالیا ته میکسویل 104 منډې کړې وې. ګایګواک د اغېزناک او میکسویل د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې وې. په څلورمه سیالۍ کې هندي لوبډلې د 16 منډو په توپیر لوبه وګټله. هند چې یو وار بیا توپ وهنه کړې وه 115 منډې وکړې خو آسترالیا یوازې 145 منډې وکړای سوې. د هند لپاره دا ځل اکشر پټیل په توپ اچونې کې ښه ځلېدلی و او د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. هغه په 4 اوورونو کې 14 منډې ورکړې وې او 3 مهم لوبغاړي یې سوځولې وو. پنځمه سیالۍ چې د دسمبر پر 3 نیټه په بنګلور کې ترسره شوه د 16 منډو په تفاوت سره هند وګټله. بیا هم هند هدف ټاکلی و. د لوبډلې 116 منډې کړې وې. آسترالیا یې په ځواب کې 104 منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی هم اکثر پټیل ونومول سو. نوموړي دا ځل په توپ وهنه کې هم 1.5 منډې کړې وې او 1 لوبغاړی سوځولې و. د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د هند ورو توپ چونکی روی بشنوی ته ورکړل شوه. هغه ټول ټال 9 لوبغاړي سوځولي وو. د ویلو ده چې د آسترالیا لوبډلې د 500 اوریزو نړیوال جام په پایلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه او تر یادې پایلوبه سمدلاسه وروسته یې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړې چې د دواړو لوبډلو ځینې مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل.
د استرالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ د سګنی پړاو په پایلوبه کې د سټرایکرز لوبډلې برزبن هیت تماتې ورکړه او په پرله پسې ډول اتلولي وګټله. دغه پایلوبه چې د دسمبر په 2 نیټه د استرالیا په ایډلیټ ښار کې ترسره شوه د سټرایکرز لوبډلې د 126 منډو په هدف ټاکلی وو او هیت لوبډلې د 2 وکټو په سوځېدو سره 122 منډې وکړې چې د 3 منډو په توپیر یې لوبه وبایلله. په پایلوبه کې د ایډلیټ لوبغاړی امندا جادی ویلنګټن غوره لوبغاړی وټاکل شوه. هغې 14 منډو په بدل کې 3 وکټې وسوځولې. د ټورنامنت د غوره لوبغاړي جایزه بیا سریلنکای چماری اتاپتو ته ورکړل شوه. هغه چې د سیدنی تندر لوبډلې لپاره سکل سیالي وکړې په ټول ټورنامنت کې 9 وکټې اخیستې وي او 522 منډې جوړې کړې وي. د ولید چې یاد سیالي د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه د 2 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د جرمنی د 19 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د فرانسې په ماتولو سره د فوټبال نړیوال جام وګاټه. د فوټبال نړیوال جام یا فیفا له لوري د 19 کلن فوټبالرانو نړیوال جام په اندونیشیا کې ترسره شو. په پیلوبه کې جرمنی او فرانسې د دوه دوه ګولونو په وهلو سره د لوبي وخت بشپړ کړ، خو د پینالټي شوټونو په مرحله کې څلور د درې پر وړاندې جرمنی بریا خپل کړه. یاد نړیوال جام د څلورشتو هیوادونو ترمنځ د نومبر میاشتې په لسمه نیټه پیل شوی و. د ویلو ده چې دا د جرمني د ولس کلن ځوانانو لومړی اتلولي ده، او د مالي هیواد بیا د درېیم مقام ګټلو لپاره ارجنټاین ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د پاکستان غوره لیگ آی پی ایس ایل سیالیو لپاره درې افغان لوبغاړو خپل قراردادونه د راتلونکي پړاو لپاره وغځول. رحمان الله ګربز یو وار بیا د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره د لوبېدو تړون کړی دی. دغه راز مجیب الرحمان بیا د پېښور زلمو لپاره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. همدارنګه حضرت الله زازی به هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړي. تر دې دمه د راشد خان او د فضل حق فاروقي د لوبېدو په تړاو خبرونه نه دي ورکړل شوي. دغه راز د دې لیگ په تیر پړاو کې د افغانستان بل پیاوړي لوبغاړي عظمت الله عمرزی هم لوبه کړې وه چې سکالې د لوبېدو په تړاو څه نه دی ویل شوي. اوس د خبرونې دویمه نیمایي د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه وړاندې کوو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به د لوبغاړو د فزیکي تکړښت، د راشد خان د راتلونکي، د هغه د ځایناستي او نورو مواردو په تړاو خبرې واوري. نور په مرکه کې
احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا عملیات تر سره کړی دی، ولی د ملا عملیاتو ته اړ شو؟
راشد خان که مونږ وګورو پر ټول کال کې د لس ورځې یا نه ورځې یا شل ورځې ریسټ هم نه لري، نو دا ټول د لوبو هغه د بولینګ د لوډ وجه ده. بل دلته یو بل برخه دا ده چې اکثر سړی په پریشر کې، د پریشر په حالاتو کې بولینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډېر زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبې کول، مسلسل غټې لوبې کول، مسلسل سختې لوبې کول. لکه موږ که وګورو یو صحیح ټي ټوینټي میچ د یو څلور ورځني میچ یا د فور ډي میچ دومره انرژي واړي، دغه ریکوري سیستم چې دا بیا بیرته پلیر چې دا څنګه ریکور کوي، دا د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سی. ریکوري کې مونږ ویلی شو چې مونږ د خوب سیستم، د مونږ د خوراک سیستم، د مونږ بیرته هغه کوم زور سی، د مونږ وجود کې هغه سینس پاور سی کمیږي، د بیرته جیته راوستل، نو دا ټول شیان ته بیا ټایم پکار وي، او هغه ټایم سی دا راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
د یو سپورټسمن لپاره د لوډینګ لپاره ډېر زیات ضروري ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې موږ اکثر سیدا د کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې موږ په فټنس باندې ډېر زیات تمرکز یې، او په پوسټ سیزن کې که څه انجینیانی وي یا ریسټ ضرورت وي، یا ذهنی ریسټ ضرورت وي، یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسی ویکنسز وي، دغه د ډیولپمنټ دپاره سې دا کار کیږي. راشد خان ډېر زیات مصروف ده، او هغه ټول کال سې دا کرکټ کوي، او دغه لوډ سې دا دومره لوډ د انجری باعث خامخا کېدای سي. نو راشد خان ته پکار دی سه د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي. دی باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې دی باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره وري وکي. دغه لوډنګ سیدا دی لوډنګ سی خیال نه ساتل سينو دی انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میاشت کې څو یو ورځنه یو شلوري سیالي وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسمه درته ویلې، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید او د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بدې کې خبر راځي کې یو سړی ولس کلنی، هغه باید د ورځې یا د هفتې څومره بالینګ وکړي.
نو دا 15 اور پوری دای کولای سی یا 25 اور پوری دی اپتی کولای سی سی وکي بیا سی څوک نو نسکلنی سومره اورونه کولای سی 10 اور پوری کولای سی بیا سی ایلیټ لیول کی کرکټ کې سیغه ته مونږه اٹانم سٹیج وای غی کې مونږه 15 سلوخت اور پوری کولای سو سی اورونه وکو خدای سره بیا سی پریشر مونږه اضافه کو دې سره مونږه میچونه میچ ګورو دې سره مونږه پر فیلډینګ اضافه کو نو دا بیا سی د باډی باندې زیات لوډ راولی نو بار بار مونږه بے دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کو سدا باید صحیح تنظیم کی راشد او نو دای بو کول سی سر وخت پټ پاتې سی د دې مثال مونږه د انګلند دی فاست بالرانو ورته وکړه چې ته جیمن ریسن بالینګ کوي نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي هغه سدا یو فارمیٹ ته سدا ساتلای ځکه هغه دی لوټ خبره ده دی عمر خبره هم ده نو دی لوډینګ خیال ساتل په سپورټس کې ډیر زیات ضروری دي کنه بیا دی انجری بایس ګرځي
د فټنس یا فزیکی تکړخ په اکل راته وای په کرکټ کې رول څومره ده او څومره مهم ده چې باید لوبغاړي خیال وساتي
بالکل فټنس سدا د هر سپورټس یو برخه تضمینوي او سپورټس سدا وجود کې درې قسمه ډیولپمنٹ راولي سی او تمنګ اجیلیټی وایو بل ته کوکنس وایو بل ته سپیډ وایو دا درې وړه شیان سی دی د یو تخنیک دی عملی کول او د تکتیک دی عملی کول د پاره ډیر زیات ضروری دی یا د تا په ذهن کې چې شی ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکې نو د پاره فټنس سی ته باید سپر فټ اوسېږي او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې ته کنسیسټنټ یا ډېر وخت لپاره کولای شې چې ته لوب وکې یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نه سي یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټی نه وکې چې ته انجری نه بچې او مطلب خوږېږې نه خوږ نه او نور داسې د ستړیا ولو احساس سره او له نورو داسې مختلف مشکلاتو نه یو سپورټسمین ژغوري نو فټنس چې ده ډیر مهمه برخه ده د هر سپورټس او په کرکټ کې سدا بیا ډیر زیاته مهمه ځکه ده ستو بدرې ساته ای درې ساته یو نیم سات آل اتا ستو به دو نیم یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې نو فټنس سدا دې په ډیر اړین ده نو فټنس نه بغیر سدا یو لوبوم نس کېدای ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي بیا سدا نور مهارتونه سې کې هر سپورټس دی هغه په ګراوند کې عملي کوي
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټرانو ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې بغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي
بالکل راشد خان خبرو ته سی ګورو او د دغه طرف نه کوم خبرونه راځي د دې معلومیږي چې دای به ډیر زر جوړ شي خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوی وی 15 ورځې شل ورځې یغمره نور بدای د ریهب د پاره وخت ونیسی زکه زده ب ریسټ یو ځانته یو برخه ده لنجینه رستا او ریهب بیا بل برخه ده سره کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي منډو ته راځي او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت په بیرته جوړی سی بیا انجرډ نسی بیا مسلز ویک نسی یا څه نور نقصان نه رسیږي نو راشد خان سدا کم از کم سلوی خرزی یا 50 ورځې ته ضرورت لري سی د بیرته ریکور سی نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاس بعد دای دی لوب کول لپاره جوګه شي
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړې ورسره افغانستان لري د راشد په نشټون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستالان د څوک باید لوبډل مشر شي
د لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو دیسه لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به دې منګا لوبډل مشر وي نو د ما پان په ابراهيم زدران ډېر کاروسي د دې پوزیشن د پاره دی ابراهیم ټرین سی ابراهیم دی رامخ کې سی او پیغه باندې ټرسټ پیغه باندې باید موږ ټرسټ کو
ورستی پختنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولوبول شي؟
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو، کیس احمد کافی تجربه لري، ایکسپیرینس هم ده او ډیر خلک بریکر ده، ورسره بیټسمین ده، فیلډینګ له هر چا نه ډیر ښه ده او ډیر فټ ده، ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده. نو واحد منګه د سی او سو کلرو سیغه باندې د راشن د با ټرست کولای سو غکایس احمد ده.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
درنو ریدونکو د دیونې لپاره د لوب ل میدان او نیز سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال. تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
قسم زمکرم زمد کاروان سندری چات زمزمکرم گوتی دی موتری پوسوی گوتی دی موتری پوسوی شاتار خستیو چنارا خست یور دی چنارا خست یور دی راشد رحمت بارانا راشد رحمت بارانا شار خست یور دی جوان لیک دیکھ لی دی چنارا خست یور دی چنارا خست یور دی چنارا